وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې څلور د ازادي راډیو د وروستۍ پښتو خبري مجلې د خبرېدو وخت راورسېد. د خبرونه زه قسیم سولمل د خپل تخنیکي همکار رامین کاکړ په لارښوونه وړاندې کوم چې تر شپږ نیم بجو دوام کوي. د رواني خبري مجلې د سر راپور مودا دی چې ولسمشر حامد کرزي په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بشپړ له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. په همدې خبرونه کې به د مارچ د اتم یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نور راپورونه هم درته وړاندې سي. د کورونا یو نړیوال مسایلو په اړه به هم راپورونه درته وړاندې سي، خو دمګړی به صفی الله ستانکزي ته ور ورکړو چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي او زلبیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به ښه وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکي انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې یو پلاوی د دوی په بلنه افغانستان ته راځي. په کابل کې د جرمني او فرانسې سفارتونو امینه حسنی او شریفه دانش ته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کال د غوره ښځو جایزه ورکړه. او د ماليزیا هوایي چلند یوې مسافروونکي الوتکې د 209 سورلیو پلټون روان دی. اوس هم پر خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به ښه ترسره شي. نوموړي دغه خبره نن په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. هغه له ټولو خلکو په خاصه توګه له ښځو وغوښتل چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
سرهای افغانستان برای بیرون در تمام کشور و از طریق برآمدن به بیرون و به تعداد
دایوی افغان میرمن دی پټول هیواد کې بهر راوځي او بهر ته په وزیات سطح راوتل او په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو سره دی نارینه او توخی چې ولسمشر دوی ټاکی او د دوی پرایو انتخابيږي. ټاکل شوی د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل د میاشتې په 14 نیټه وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې یو پلاوی د دوی په بلنه افغانستان ته راځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل تمه ده دا څارونکي پلاوی د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته ولاړ شي او د امنیت لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د اروپایي ټولنې د پلاوی د راتلو لپاره لازمو تیاریو خبر ورکړی چې د دې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کارل ناشتن د جمعې پر ورځ وویل یو 15 کسیزه ډله به د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره دغه هیواد ته ولیږي. تروسه معلومه نه ده چې دا ډله به کله کابل ته راشي. په کابل کې د جرمني او فرانسې سفارتونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان میرمنو ته د کال د غوره ښځو جایزه ورکړه. د دوه میرمنې امینه حسنی او شریفه دانش چې یوه یې اکاسه او بله یې مجسمه جوړونکې ده. په کابل کې د جرمني او فرانسې سفارتونو هیله وښوده چې دغه دوه میرمنې باید خپلو کارونو ته دوام ورکړي تر څو د نورو میرمنو په ژوند کې د مثبت بدلون سبب شي. د فرانسې سفیر وویل چې د دې میرمنو د افغانستان یو پټه سرمایه نړۍ ته ښودلې چې هغه د دوی استعداد او هنر دی. د جرمني سفیر مارتن دیایتر بیا افغان مرمنی وه څولې څو هغه خندونه لمخې لري کړی چې په وړاندې پراته دي. دوی ته د جایزو د ورکولو لپاره نن په کابل کې یو لړ مراسم جوړ شوی و چې د ښځو چارو وزیر او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس هم پکې برخه اخیستی و. او د ولسی جرګې غړی انجینیر عبدالغفار نن د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې له خپلو دوو ساتونکو سره ټپي شو. د ننګرهار د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې چاودنه د ښاغلي غفار د سورلۍ په موټر شوې ده. په اعلامیې کې راغلي چې په دې چاودنه کې غفار له خپلو دوو ساتونکو سره برسېرن ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه هېروئ. سیمیونړی خبرونه ته خرغلی. د ماليزیا د هوایي چلند یوې مسافروونکو الوتکې د 209 سورلیو پلاټون روان دی. دغه 210 بوئنګ الوتکه له کوالالمپور څخه د پیکینګ لور ته روانه وه چې پرون شپه ترې تم شوه. د ویتنام دولتي رسنۍ د دې هیواد سمندري ځواکونو د یو چارواکي له قوله ویلي چې له کوالالمپور نه پیکینګ ته تلونکې دا بوئنګ الوتکه د ویتنام په جنوب کې سقوط کړی. چین ویلي د دې ورکې شوې الوتکې د سورلیو د منډل لپاره دوه بیړۍ د جنوبي چین سمندرګي ته استولې دي. خود ماليزیا ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. د چین صدر اعظم چې د هیواد سره باندې سل اذبای په دې پیخه کې تریتم شوی ل ویتنامی او ماليزیایي چارواکو غوښتل چې د دې الوتکې په اړه د هر ډول جزئیات د پیدا کولو لپاره خپل جدي هڅې تر سره کړي. د یمن په جنوب کې نن په یوه وسلواله حمله کې د دې هیواد دوه سرتیري ووژل شول. د یمن پوځي چارواکو ویلي په لادیر خرګوټي کې نن سهار په وسلواله حمله کې لږ تر لږه یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. په دې پوځي اډې باندې د حملې په تور دوه یمني اتباع نیول شوي هم دي. چارواکي وایي په القاعده پورې تړلو شکمنو وسلوالو په دې پوځي اډې باندې د درنو او سپکو وسلو ډزې کړې. په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې کسان په جنوبي یمن کې تر ټولو فعاله تروریستي شبکه بلل شوې ده. او د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندری دسیچسیا وایي د هیواد به هیڅکله له کریمیا لاس په سر نشي او کیف په هڅه کې دی چې هلته هر څه له سوله ییزې لارې حل شي. ښاغلی دسیچسیا نن په کیف کې په یوه خبري غونډه کې روسیه وهڅوله څو د اروپایي اتحادیې د امنیت او همکارۍ سازمان او نورو سازمانونو ناظرینو ته اجازه ورکړي چې په کریمیا کې حالت له نږدې وڅاري. لبلی خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن شنبه خبریالانو ته وویلي چې روسیه د کریمیا په ناکراریو کې کوم مخکښ رول نه لري. ښاغلی لافروف زیاته کړه چې په کیف کې حکومت خپلواک نه دی بلکې متاسفانه په افراطي توکمپالو تړلی حکومت دی. لافروف همداراز په کیف تور پورې کړ چې روسیې خبریالان یوکراین ته نه ور پرېږدي او دا د بیان او اطلاعاتو په ازادۍ یوه ښکاره حمله ده. دا د سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. آزادی رادیو ټکی کام د انټرنیټ پانی ادرس سه هلته تاسو کولی سئ همدا خبرونه هم واوري او هم ولولئ. خو د رواني خبري مجلې نور راپورونه خبري مطالب په دې ډول دي. اور چې ولسمشر حامد کرزی له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتل چې د شذ پوړاندې د تاوتریخوالي په لمنځړلو کې مرسته وکړي.
ما به شورت علیه زند در افغانستان
زه غواړم په افغانستان کې د شذ پوړاندې تاوتریخوالي په بشپړه توګه لمنځولار سي. نو د هیواد په دینی عالمانو او قومي مشرانو ځخ کوم چې په جمعتون او په غونډو کې د شذ احترام د غوی د حرمت او عزت لپاره خلک تشویق کړي. په ډیړه به بشپړ راپور وروسته په خبروونکي درته وړاندې سي. دغه راځوري چې د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د شذو د ګډون مخه ونیسي.
زه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه ژمنه کوم چې په راتلونکو انتخاباتو کې ستاسو د پراخ ګډون لپاره به ټولې اسانتیاوې برابرې کړم.
اداري فساد د افغان حکومت په یو شمېر درو کې یو له اساسي ستونزو څخه بلل کېږي. خو یو مدني ټولن غواړي د نقاشي له لارې د همدې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي.
اصول اداري موږ غواړو چې د خلکو عامه پوهاونه زیاته سي او رشوت په هیڅ صورت ورنه کړي. نور رشوت ورکول او رشوت اخیستل بس دي.
دا مدني ټولنې یو فعال ده چې خلک له اداري فساد سره مبارزې ته رابولي. په دې اړه د راپور سربېره به مو په سیمه ییزو مسایلو کې د هغې مالیزیا الوتکې له حال خبر کړو چې له تیر شپې څخه لا درک و ملتیا مو خوړم. راځو د خبرونې لمړی راپور ته. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په هیواد کې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی باید په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي. ښاغلی کرزی چې په کابل کې د شذو د نړیوال ورځې په لمانځغونډه کې وینا کوله وویل هغه کسان چې له شذو سره تاوتریخوالی کوي ډارن، ضعیف او ناتوانه دي. د شذو چارو وزیر حسن بانو غزنفر هم په همدې غونډه کې له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل د اوسني حکومت په څیر باید د شذو وضعیت په بیلابیلو برخو کې پوره پام وکړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
ولسمشر حمید کرزای وایي په تیرو څو کلونو کې افغانستان د ښځو په برخه کې لاسته راوړنې درلودې خو هغه زیاتوي چې قناعت باید پرې ونه شي او په دې برخه کې لا زیات او چټک کارونه وشي. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې اوس هم په هیواد کې لکه د نورې نړۍ په څیر له مېرمنو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه له دیني عالمانو او قومي مشرانو وغوښتل چې د دې پدیدې په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
غواړم په افغانستان کې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي. نو د تیر په څیر یو ځل بیا د هیواد په دینی عالمانو او قومي مشرانو ژغ کوم چې په جمعتون او په غونډو کې د شذو احترام د غوی د حرمت او عزت لپاره خلک تشویق کړي چې الحمدلله زموږ انانوي ټولنه دغه هر څه لري. دغه باید قوي او بهتر سي او دغه باید د نړۍ ننداري ته وړاندې سي.
هغه زیاته کړه هغه څوک چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي زړور نه بلکې غیرت او ډارن دي. په افغانستان کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د وروستي راپور له مخې په دې هیواد کې له ښځو سره تاوتریخوالی 25% زیات شوی دی. د راپور له مخې دې کمیسون په یو کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 4500 پیښې ثبت کړې دي. په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر په راتلونکي حکومت غږ وکړ چې د اوسني حکومت په شان د ښځو حقونو ته پام وکړي.
زه امیدواره یم نوی او راتلونکی حکومت چې منځته راځي لکه د اوسني حکومت په څیر د ښځو په سیاسي، فرهنګي او اجتماعي ژوندانه کې ګټور رول ته پاملرنه وکړي او د ښځو د وضعیت مثبت بدلون ته ژمن پاتې شي.
هغې وویل د تیرو کلونو په پرتله د ولادت پر وخت د میندو مړینه 15% کمه شوې ده. دا نوموړې په وینا اوس هم د حکومت 22% کارکوونکي ښځې دي، خو په اوسني حکومت لوی انتقاد دا دی چې په اکثرو مواردو کې له ښځو سره تاوتریخوالي کوونکي نه دي نیولي او که نیول شوي هم دي بېرته خوشې شوي دي.
و امر دل چې ولسمشر حامد کرزی پر دینی عالمانو او قومي مشرانو ژغ وکړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره مرسته وکړي. خو دا چې یو شمېر ښځې په خپله د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت سوای د دوی بیلابیل نظرونه اورو چې زموږ له همکاري جمیلې ظریف سره یې مرکه کړې ده.
دومی ولولا سره کې د ما په نظر د ښځو ورځ ډیره مهمه اړینه ورځ د ښځو لپاره، او د ښځو ورځ فقط باید په دې ورځ د کومنن منځسي باید زموږ ورونه متوجي اوسي، زموږ د ټولنه باید متوجي اوسي، ښځه باید همیشه وستایل شي، د ښځې باید همیشه قدر وکړل شي. ښځه په کومنن په دې باندې موږ یوازې دا ورځ ونن منځسي اتم د مارچ باندې به موږ ښځې ته یمغه حقوق ورکړو. ښځه په کور کې نه و او ښځې ته وسته یې نن ستا ورځ دی، او په نهم د مارچ باندې به بیرته موږ خوشنه ته موږ په هله ټاکول یو موږ ورځ بیرته له یاد اوسي، باید تل د هغې ستاینه اوسي.
اسمانو مزه ستانګزي ده. زما نظر دا چې دا ورځ تجلیل شي، نه په دې اندازه، نه په دې اندازه چې دومره مصرف کیږي. باید د دې لپاره چې دوی دومره مصرف په دې برنامه کې کوي، مشکلات چې زموږ ښځې په کلي کې په ولایاتو کې دچار ده، د هغوی لپاره توجه وشي.
زما نوم فریحه. دغه خو ډېره د ښځو لپاره ښه ورځ ده، باید د ښځو مقام ولمانځل شي. زه د ښځو ته د انساني مقام نه تبریکي وایم. دغه ورځ باید هر څوک د ښځو د حقوقو په باره کې څه چې وایي هغه باید عملي شي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت مو د شمېر ښځو نظرونه واورېدل. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د کمیسیون مسؤلین ژمنه کوي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښځو د پراخ ګډون لپاره هڅې وکړي. د خبرو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې سوې غونډه کې وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر هم په دې غونډه کې له دیني عالمانو وغوښتل څو ښځو ته په انتخاباتو کې د ګډون په هکله معلومات ورکړي. دیني عالمان هم په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي او وایي چې اسلام ښځو ته حق ورکړی څو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې هکله نور حال د ملي صرف پر رپورٹ کی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وای هیڅ شته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مخه ونیسي. د دې کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به ښځو ته د ګډون پراخه زمینه مساعد کړي. هغه له ټولو افغان مېرمنو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې د دوی د رای ورکولو له حق نه ناوړه ګټه واخلي.
درنو خویندو، زه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه ژمنه کوم چې په راتلونکو انتخاباتو کې ستاسو د پراخ ګډون لپاره به ټولې اسانتیاوې برابرې کړم. تاسو ته مو د رای ورکولو بیل مرکزونه په پام کې نیولي. هیچا ته به اجازه ورنکړو چې ستاسو له رای ناوړه ګټه واخلي او یا ستاسو په استازیتوب رای ورکړي. انتخاباتو کې ستاسو ګډون زموږ لپاره ډېر اهمیت لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په یادغونډه کې افغان مېرمنو ته ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې د دوی د ګډون لپاره په ټولو ولایتونو کې خاص تدابیر نیول شوي دي. د ښځو د نړیوالې ورځې په هکله جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر هم له دنیا عالمانو وغوښتل څو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په هکله خلکو ته معلومات ورکړي. سیما سمر وویل چې ښځې هم په انتخاباتو کې د ګډون حق لري او دا حق باید ورنه وانخیستل شي.
حق رای د قانون اساسي بر زن و مرد افغانستان داده شده.
د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه د رای ورکولو حق لري چې باید ښځې له خپل دغه حق نه کار واخلي. زه له دینی عالمانو غواړم سو د خپل ویناو له لارې پرې نږدي چې نارینه د ښځو د رای ورکولو حق ورنه واخلي. له یو چا نه د رای حق اخیستل له بشري حقونو سرغړونه ده. زه له دینی عالمانو غواړم سو نارینه ته حق ورنکړي چې د ښځو حق تر پښو لاندې کړي.
بلخوا دینی عالمان هم په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي او وایي چې اسلام ښځو ته حق ورکړی سو په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
بیا هم د شذو د نړیوال ورځ په مناسبت راپورونو ته دوام ورکوه. په کابل کې د جرمني او فرانسې سفارتونو د شذې د نړیوال ورځ په مناسبت دو افغان میرمنو ته د کال د غوره شذو جایزه ورکړي. دا دوه میرمنې امینه حسنی او شریفه دانش نومیږي چې یوه یې اکاسه او بله یې د مجسمه جوړولو په برخه کې کار کوي. دوی ته د جایزو د ورکولو لپاره نن په کابل کې یو لړ مراسم جوړ شوی و چې د شذو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
په کابل کې د جرمني او فرانسې سفارتونو هیله وښوده چې دغه دوه میرمنې باید خپلو کارونو ته دوام ورکړي ترڅو د نورو میرمنو په ژوند کې د مثبت بدلون سبب شي. په کابل کې د جرمني سفیر مارتین دیایتر دو افغان میرمنو ته د کال د غوره ښځو د جایزې د ورکړې په مناسبت غونډه کې وویل افغان میرمنې باید هغه خنډونه له مخې لرې کړي چې په وړاندې یې پراته دي. دیایتر ژمنه وکړه چې جرمني به په راتلونکي کې له افغان میرمنو سره د زده کړې او د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې همکاري کوي.
د جرمنی دولت ته د ښځو حقوق یو مهمه او مرکزی مسأله ده. موږ له افغان حکومت سره په ګډه په دې برخه کې ځینې اهداف ټاکلي چې د عملي کېدو لپاره هم په ګډه کار کوو. موږ له افغان حکومت سره مرسته کوو ترڅو ښځو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او د دې قشر په وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسي.
د فرانسې او جرمني سفارتونو د شنبې په ورځ د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت دو افغان میرمنو ته د کال د غوره ښځو جایزې ورکړې. د جایزې اخیستونکي یوه میرمن امینه حسنی د بامیان اوسیدونکي چې یو ماهر عکاسه ده او دویمه یې شریفه دانش چې مجسمه جوړونکي او شاعره ده. د فرانسې سفیر وویل چې د میرمنو د افغانستان یو پټه سرمایه نړۍ ته ښودلې چې هغه د دوی استعداد او هنر دی. دغه دوه میرمنې د افغان او بهرنیانو د یو ګډ کمیسون او د رایې په وسیله انتخاب شوي. دا چې د دې میرمنو هنري کارونه څه ځانګړتیاوې لري او ولې د جایزې مستحق پیژندل شوي دا به د دوی له خولې واورو.
زما کار تل غریبانو سره دی. ما خپل هنرونه ټول غریبو خلکو ته ځانګړي کړي دي. زه هیڅ منظرهی عکسونه نه اخلم. داسې عکسونه اخلم چې د خلکو ستونزې پکې څرګندې وي. زه د کار پر مهال له ستونزو سره هم مخ کیږم. په بامیانو کې مې کمره ماته شوه خو بیا مې هم عکاسی ته دوام ورکړ ترڅو وکولی شم خلکو ته ډیر کار وکړم.
د میرمنو ته د جایزې د ورکړې په غونډه کې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل چې افغان میرمنې د هیواد دننه او بهر ښې او مهمې لاسته راوړنې لري. تېره اونۍ یوې بلې افغان میرمنې نسرین اوریاخیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورې ښځې جایزه وګټله. له دې لاسته راوړنو سره سره د ښځو یو شمېر فعالان په سیاسي او ټولنیز ډګر کې خپل ګډون کمرنګه بولي او وایي چې دوی ته باید په دولتي ادارو کې د ډېر ګډون زمینه برابره شي. د دې تر څنګ یو شمېر میرمنې اندېښمنې دي چې که راتلونکی حکومت د دوی حقونو ته اساسي پام ونه کړي موجوده لاسته راوړنې به یې هم په اوبو لاهو شي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشری
په هنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
بیا هم یو کورونی مسله راخلو. په کابل کې د مدني ټولنې د سازمانونو یو شمېر غړو د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل کمپاین پیل کړ. دوی وایي چې هڅه کوي د نقاشۍ د هنر له لارې خلکو ته د اداري فساد په اړه عامه پوهونه وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په ریپورت کې اوري.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ په کچه د اداري فساد دویم هیواد بلل کیږي، د مدني ټولنې یو شمېر غړي هڅه کوي چې د نقاشۍ هنر له لارې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. زه تا وینم ترنوان لاندې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د معرف وزارت په دیوالونو کې د نقاشیو او انځورونو په کښل سره پیل شو. د مدني ټولنې یوې غړي زهره موسوي خبریالانو ته وویل چې غواړي د دې کمپاین له لارې خلکو ته د اداري فساد په اړه پوهاوی وکړي.
اداري فساد تل دوار خونه لري، یو شمیر رشوت اخلي او یو شمیر رشوت ورکوي. موږ غواړو چې د خلکو عامه پوهونه زیاته سي او رشوت په هیڅ صورت ور نه کړي. نور رشوت ورکول او رشوت اخیستل بس دي.
میرمن موسوي وویل چې د مدني ټولنې غړي به د اداري فساد په وړاندې خپل کمپاینونه بیلابیلو وزارتونو ته ورسوي. په عین حال کې یو شمیر کابل ښاریان بیا وایي چې اداري فساد یوازې په شعارونو لمنځه نه ځي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو وویل چې افغان دولت باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
زما نوم غلام احمد دی. تقریبا هر ورځ دا شعارونه ګورو. د اداري فساد په برخه کې زما په نظر کوم مفهوم نه لري تر هغې چې حکومت په دې برخه کې مبارزه ونه کړي.
زما
نوم احمد امید دی. شعارونه مو ډېر لیدلي خو عمل مهم دی. په افغانستان کې دولتي ادارې تر ټولو مفسدې دي. هغه کسان ګمارل کېږي چې روابط د ولسمشر او وزیر په سطح ولري.
تر دې مخکې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په یو شمیر مهمو ادارو کې په پراخه کچه اداري فساد شته. دې کمیټې همدارنګه په خپل راپور کې ویلي وو چې که افغان حکومت هغه کسان چې د میلیونونو ډالرو په اختلاس کې لاس لري مجازات نه کړي، نړیواله ټولنه به په افغانستان کې له ځینو پروژو سره خپله مالي مرسته بنده کړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
وسم د خبرونه شلمه دقه او یو انتخاباتي مسله. ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات به ډیر شوسی. نوموړي د خبره په کابل کې د شذو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. نوموړي له ټولو خلکو په خاصه توګه له شذو غوښتل چې په انتخاباتو کې رای ورکړي. نور جزئیات د احمد زبیر ژمن په راپور کې.
ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات به د هغه څه پر خلاف چې ځینې نړیوالې رسنۍ وایي ډیر ښه وشي. هغه ویل اوس د نړۍ په مطبوعاتو کې داسې ویل کیږي چې د افغانستان انتخابات به خراب یا هسې او داسې وشي خو داسې به نه کیږي. ښاغلي کرزی له ټولو خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
مونږ انشاءالله تعالی د یو نوي ولسمشر خاوندان کیږو او پرته له شکه چې د افغانستان نوی ولسمشر او حکومت به زما له حکومت څخه د هیواد ته ښه خدمت وکړی شي، ځکه ښه بنسټونه ورته جوړ شوي دي، ښه حالات ورته برابر شوی دی. نو د افغانستان ټول خلک باید بهر راووزي، نوی ولسمشر ته رایه ورکړي او ژر یو نوی ولسمشر راولي چې زه بېغمه شم او ژر ولاړ شم په کور کېنم.
ولسمشر کرزی د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو لوی خوښي وبلله. هغه ویل د انتخاباتو لاره په هیواد کې لا ډیر ثبات راځي او هیواد د آبادی پر لور ځي. نوموړی په داس حال کې دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې هم له یو شمیر خلکو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې موجودې دي. د دوی په باور د روانو ناامنیو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو او تقلب د احتمال له امله د دې خطر شته چې راتلونکي انتخابات شفاف نه شي. جمهور رئیس کرزی چې په کابل کې د ښځو د نړیوالو ورځو په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، په خاصه توګه له ښځو وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د افغانستان ښځې دې په ټول هیواد کې راووزي او بهر ته په ډیر شمیر کې په راوتلو سره دې نارینه وو ته وښیي چې د افغانستان ولسمشر دوی ټاکي، د دوی رایې ټاکي.
ولسمشر په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي چې ځینې کاندیدان په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې په اړه اندېښمن دي، خو خپله ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیڅ دولتي ارګان یا بهرنیانو ته به په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 FM 3.5
به هم د انتخابات په اړه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وای د روان انتخاباتو د څارنې لپاره د دغه کمیسیون لخوا اروپای ټولنې ته بلنه ورکړل شوې ده. د پداسال کې د چي د راپورونو لمخې اروپای ټولنې آمادګي شوډلې چې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخاباتو د څارنې لپاره خپل څارونکو د غي واتلې شي. فریبا ظاهر د موضوع په اړه راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یو مخکنی توافق لمخې اروپای ټولنه د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل څارونکو د دغه هیواد بېلابېلو ولایتونو ته لیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور زادی رادیو ته وویل چې دوی د سارک سازمان لغړو هیوادونو هم غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتو څارنه وکړي.
نه یوازې له اروپایي ټولنې څخه بلکې د سارک له غړو هیوادونو نه هم موږ غوښتنه وکړه چې د بهیر له نږدې وڅاري، بېلابېلو ولایتونو او انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي او څارنه وکړي، چې هم د اروپایي ټولنې او هم د سارک غړو هیوادونو مشته مثبت ځواب راکړ.
دا څرګندونی داسې مهال کېږي چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې آمادګي ښودلی چې خپل انتخاباتي څارونکي به افغانستان ته لیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتاون د جمعې په ورځ ویلي چې د اروپا په پارلمان کې د هالنډ استازی تیس بیرمن به د افغانستان لپاره د انتخاباتي څارونکو د 15 کسیز پلاوي مشري کوي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو ملي او نړیوالو ټولنو ته به چې د افغانستان د انتخاباتو د څارنې غوښتونکي وي زمینه برابروي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په ورځ د نړیوالو څارونکو لپاره کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول سوي دي. خو دا لا روښانه نه ده چې آیا نړیوال څارونکي به وکولی سي چې له احتمالي ناامنیو سره سره د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ سي که څنګه. د ځینو کتونکو په باور حتی کورني څارونکي شاید په ځینو لرې پرتو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ نه سي، چې دا کار به شاید په انتخاباتو کې تقلب ته لاره هواره کړي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
په همدې حال کې تیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي د هیواد په لسګونو ولسوالۍ کې اوس هم داسې مرکزونه شته چې د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ اندېښنه ښیي چې د هیواد د 15 ولایتونو په 28 ولسوالیو کې ځینې انتخاباتي مرکزونه د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د شنبه په ورځ په کابل کې د دې بنسټ له ولایتي مسؤلینو سره د درې ورځنۍ ناستې وروسته خبري اعلانو ته وویل امنیتي ارګانونو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په حق له خوشبینانه راپورونه خبره کړي دي. خاغلی ایوب زاده په 15 ولایتونو کې تر ګواښ لاندې مرکزونه مشخص نکړل، خو ویل کده دې مرکزونو امنیت خوندي نشي، د انتخاباتي پروسې سارل او رای ورکول به پکې ناممکن شي.
امیدوار هستیم مسئولین امنیتی به خاطر تامین امنیت
هیلمنیو چې امنیتی مسئولین د امنیت د ټینګښت او په انتخابات کې د خلکو د پراخ ګډون او د انتخاباتو د کمیسیون د کارکونکو او څارونکو لپاره داسې پروګرامونه تنظیم کړي چې خلکو ته په انتخابات کې د ګډون څناڅه زمينه برابر سوي وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د شاوخوا 6500 انتخاباتي مرکزونو له جملې څخه یوازې 400 لامنیتی ګواښونو سره مخ دي. د دې وزارت چارواکو وروسته وویل چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شاوخوا 3000 نو مرکزونو امنیت ټینګ کړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی دا مني چې دمګړې د هیواد په ځینو سیمو کې په لسګونو داسې انتخاباتي مرکزونه شته چې د ناامنیو له احتمالي ګواښونو سره مخ دي، خو هسې پراخې شوي چې دا ګواښونه شنډ شي. خاغلی صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد ولسوالیان او یو تعداد مراکز شته چې د احتمالي تهدید سره به مخامخ وي. اوس زموږ عملیاتي برنامه چې دغه تهدیدونو لیدل کېدو لپاره تر سره کیږي هغه هم په شدت باندې د عمل لري. نو موږ ټول خپل امنیتي برنامه به عملي کړو ترڅو هغه مراکز چې اوس احتمال د تهدید شته هغه احتمالات تجدید لري شي او خلک وکولی شي چې په لوی پیمانه په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د شفافو انتخاباتو بنسټ د دې ترڅنګ له حکومتي چارواکو هم غواړي چې د انتخاباتو پر روانه پروسه کې د خپل بی طرفي وساتي. د بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون نه هم هیله وکړه چې د خپل ولایتي دفترونو فعالولو ته دي هڅې ګړندۍ کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د مالیزیا د هوایي چلند په یو الوتکې پسې د ویتنام په اوبو کې پلټنه جریان لري. دغه الوتکې 228 سورلي او 12 عمله درلودل چې تېره شپه د رادار له صفې څخه لادرکه سوه.
د
د ویتنام د هوایی چلن مسولین وایي چې له 300 ام ایچ پرواز سره اړیکې اپلې سوې او دا الوتکه د رادار له صفحې څخه ورکه سوې ده. اوس د بوئنګ 308 الوتکې برخلیک چې تر ټولو مسونه الوتکه بلل کیږي نامعلوم دی. د دې الوتکې په سورلۍ کې 152 چینایان، 8 مالیزیایان، 1 اندونیزیایان، 6 استرالیان، 15 هندوان، 4 فرانسویان او 3 امریکایي وګړي شامل دي. ویتنامي رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړ چې د الوتکه د ویتنام په جنوب کې رالوېدلې ده، خو د مالیزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین دا مسله ردوي. ښاغلی حسین ویلي د دې الوتکې د موندلو لپاره به پوره هڅې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي چې د هیواد ډیری وګړي د همدې الوتکې مسافرین ول، د ویتنامي رسنیو په حواله ویلي چې د دې الوتکې د مسافرینو د برخلیک په اړه ډیر اندېښمن دی. دی دا خبر تکان ورکوونکی بولي، خو هیله څرګندوي چې د دې مالیزیایي الوتکې سورلي او عملی جوړ وسي. بوئنګ 308 د امریکا د بوئنګ شرکت تر ټولو نوې الوتکې دي چې د ایرباس A380 الوتکو وروسته په نړۍ کې تر ټولو خوندي سفر لري. پلټونکي اوس مهال د ویتنام په اوبو کې د دې الوتکې د موندلو لپاره هڅه کوي، خو داسې تمه نه کیږي چې د الوتکې دې جوړه وسي. او له دې راپور سره ورسېدلو د دې خبرې مجلې پایته د خبرې مجله دلته پایته رسېږي. بلای وه درته جمشید حبیب زاده وړاندې کوي.
خیر راغلی. خسته نه وشي صفی جان. سلام، ساعت 6